السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د ماخام شپږ بجې شوې د شپږونه تر وو بجو د خبري غړی کې ز منور شاسته کوربایم نیکه هلو پیرځونه مې قبول کړي په دې خبرونه کې درته یو شمیر کورنی سیمې زو نړیوال ریپورتونه وړاندې کوو خو په سر کې د دې سات خبرونو ته پام وکړي د مهمو خبرونو سرټکی د اوو ورځو له بندیز وروسته د انګور اډې لار نن پرانستل شو. سواد کې د تحریک انصاف پلویانو د خپل مشرانو د خوشی کولو لپاره احتجاجونه پیل کړي او نن با په غزه کې د سمدستي اوربند لپاره د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې په فیصله لیک رائے اچول کیږي. د خبرونو تفصیل د جنوبی وزیرستان کوزی ضلع انګورړې اوسیدونکو وایي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د انګورړې سرحدي دروازه نن د پیاده خلکو د تګ راتګ لپاره خلاص کړل شوې ده. په یاد سیمه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر محب وزیر په دې حق له مشالې ریټو ویل افغانستان او پاکستان د ولسی وګړو په وړاندې لارې نه بندوي. د جنوبی وزیرستان کوزی ضلع انګور اډې اوسیدونکو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د دغه دروازې په اړه باندې ویلي وو چې دا اله تړل شوې چې د مارچ په 13مه د افغانستان او پاکستان ترمنځ کړکیچ رامنځته شو. د جنوبی وزیرستان کوزی ضلع ډیپټي کمشنر محمد ناصر خان هم مشال لري ویل چې دا لار د افغانستان له طالب چارواکو سره د کامیاب مذاکراتو نه پاس خلاص کړل شوې ده. په داسې حال کې چې په انګور اډه کې د ځایي کاروباریانو او ډیورنډ کرښې دواړو خواو ته د مزدورانو لپاره هم د پاکستان لخوا د سفري اسنادو لازمي کېدو پر ضد احتجاجي پرلت روان دی. اسلام آباد دریز لري چې د امنیت سم ساتلو لپاره بل افغانستان سره تګ راتګ یوازې په ویزا او پاسپورټ کېږي. د پاکستان سوداګرۍ وزارت یو پلاوی نن د افغانستان په سفر دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ پرون رسنیو ته استولی یو بیان کې ویلي چې دغه وفد به په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره د سوداګرۍ په زیاتولو خبرې کوي. د دې سلور کسیزه پلاوی مشري به د سوداګرۍ وزارت سیکرټر خورم آغا کوي. دوی به نن مازیګر کابل ته رسیږي او له کابل چارواکو سره به سبا خبرې اترې پیلوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د ورستیو نښتو او د اسلام آباد لخوا د تګ راتګ لپاره د ویزو درلودو شرط لازمي کېدو ورسته د دواړو هیوادونو تجارت کم شوې ده. د خیبر پښتونخوا په سواد کې د تحریک انصاف غړو د خپل مشرانو د خوشی کولو لپاره احتجاج کړي. پرون په منګوره کې د مظاهرې ورسته د دې ګوند یو ځایي مشر او د قومي اسمبلی غړي سهیل سلطان مشال لريوتو ویل چې په خوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف بانی عمران خان دی له زندان خوشی شي. عمران خان د محل د هغو درغلیو په قضیه کې په زندان کې دی چې د نوموړي ګوند یې سیاسي سازش بولي. بلخوا مراد سید او د تحریک انصاف ځینې نور مشران د پولیسو له گرفتاریو پټ دي. په دوی تور دی چې د مئی په 9مه یې په مظاهرو کې ویان پارولی وو چې حکومتي او پوځي ودانیو ته زیان ورسوي. په دغه ورځ د تحریک انصاف غړو د پاکستان په بیلابیلو خارونو کې مظاهرې د عمران خان د نیول کېدو خلاف کړې وې. عمران خان تور پوری کوي چې سرکاري دفترونو ته دوی نه بلکې د استخباراتي اهلکارانو لخوا زیان رسول شوی چې مقصد یې د تحریک انصاف پر ضد مقدمه جوړول وو. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. تاکل شوې ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې به نن په غزه کې د روژې په میاشت کې په بشري اساس د سمدستي اوربند د غوښتنې لپاره په یو پریکړه لیک رایه چول کیږي. دا له هغې وروسته ده چې روس او چین د مارچ په 28مه د امریکا لخوا راوړل شوی هغه پریکړه لیک ویټو کړه چې پکې د اسرایلو او حماس ترمنځ شخړه کې د سمدستي او تلپاتې اوربند غوښتنه شوې وه. امریکا خبرداری ورکړی چې نوې پریکړه لیک ښایي د دښمنیو درلودو په خاطر د دوی قطر او مصر لخوا پیل شوی مذاکرات تا ازیان ورسوي. له دې څخه داسې امکان څرګندېږي چې خایي دازل پریکړه لیک د امریکا لخوا ویټو شي. حماس د 2023 کال د اکتوبر په 1مه په اسرائیلو برید وکړ. خوښه 1200 اسرائیلي وګړي وجل او 250 يرغمل کړل. تر اوسه یو شمیر يرغمل شوی دی او جوړجاړي لاري خوشي شوی دی. اسرائیلو د حماس د بریدونو په خبرګون کې سختې پوځي کاروي ته دوام ورکړی چې پکې یې د 2000 نه زیاتو فلسطینیانو ته مرګ اړولې دی او زرګونه نور جوړبل شوی دی. امریکا او یورپي ټولنې حماس حماس ترهګره ډله ګرځولې ده. او بل خبر د لوبو د نړۍ، د هند غوره لیګ شل وریزه کرکټ سیالیو آی پی ایل کې نن پنجاب کینګز د رایلز چیلنجرز بنګلور په وړاندې لوبیږي. دا لوبه د کابل په وخت ماښام شپږ نیمې او د پېښور په وخت اووه بجې پیلېږي. د مارچ په څلېرویشتمه د دې لیګ په دوو نورو سیالیو کې ګجرات ټایټنز ممبئی انډینز ته او راجستان رایلز لکنو سپر جاینټس ته ماتې ورکړه. د آی پی ایل سیالۍ د مارچ په دویشتمه پیل شوې او پای لوبه به یې د مئی په دویشتمه کیږي. د خبرونو پای. د مشال ریډیو په خبرونو کې مو درته د دې سات خبرونه وړاندې کړل. پر روانه غړې کې را سره اوسئ چې په دې موضوعاتو تفصیل واورئ. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د انګور اډې دروازه د وو ورځو د بندیز وروسته خلاص کړل شوې ده. د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونو د خزو اقلیتونو له ځانګړو استادو د حلف نه اخیستو مسله ولی های کورټ ته وړي. شنونکي وایي
که دغه زنانه حلف واخلي درې دوی جنرل نشستونه ګټلې شي د سنټ کې، بیا چې کوم دلته د ټکنوکریټ یو سیټ یا د وومن ریزرو سیټ ته د سنټ نو باغی باندې هم چانس جوړېدای شي.
سواد کې د تحریک انصاف پلویانو د مظاهرې پترس کې غوښتنه کړې چې د دې ګوند مشرانو پر ضد جوړې کړې مقدمې دې ختم کړل شي. دوی وايي احتجاج تبا دوام ورکوي.
د دې خلاف به احتجاج جاری، د بر خان صاحب د رهایی پوری جاری او د براسید د منظریام پوری د راتلو پوری جاری. ازمن د ورکر ورکر چې سونه جلی فیری چا چې دې فیری کړی دا غي د سزا ورکول پوری ودا جاری.
په شمالي وزیرستان کې د بجلی د لوډ شیډنګ د وجه ټیلران یا درزیان لکو مستونزو سره مخ دي.
په خیر ورځو کې چې کوم کپڑے خلک مونږ ته راکړي وي نو هغه جوړې نشي، ځکه چې بجلی شته نه. نو بس هغه خلک مونږ سره جاګاړې کو چې مونږ کپڑے جوړې کړي نه، راتلې نه مونږ په کورونو کې پټېږو.
او د ملګرو ملتونو مشر انټونیو ګوتریش د فلسطینیانو په وړاندې د اسرایلی پوځ چلند ناوړه بللی او نیوکه یې پکړې دي. دا او یو شمېر نور رپورټونه به هم واورئ. د دې غړي په پای کې د روژې مبارکې په مناسبت له مفتي د دینی ترڅنګ د عصري علم د اهمیت په اړه تفصیل اوریدلی شئ. د مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو خبرونو کې راځو د دې غړې اولنۍ موضوع ته. لکه څنګه چې په خبرونو کې هم واورېدل، د جنوبي وزیرستان کوزي ضلع انګور اډې سیمه خلک وایي چې د پاکستان او افغانستان د چارواکو ترمنځ د کامیاب مذاکراتو وروسته د انګور اډې سرحدي دروازه نن یعنی د مارچ په 25مه د پیاده تګ راتګ لپاره خلاص کړل شوې ده. د جنوبي وزیرستان ضلع ډیپټي کمشنر محمد داسر خان هم مشال ریډیو سره په خبرو کې تایید کړی دا چې د دغه دروازې چې د وو ورځو نه تړل شوی و، یعنی د مارچ د 13 نه د افغانستان د طالب چارواکو سره د کامیاب مذاکراتو نه پس دوی دواړه خواوې سلا شوې دي او دروازه خلاص کړل شوې ده. په دې حق له تفصیل اشتیاق مسید راکوي.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع انګور اډا سیمه اوسیدونکي ویایي چې د پاکستان او افغانستان چارواکیو له طرفه تړلې شوې د انګور اډا سرحدي دروازه نن د خلکو پیدل تاګ رو تاګ د پوره خلوصا کړې شوې ده. د پښتون ژغورنې غورزنګ انګور اډا سیمه یو مشر موهب وزیر په دغه براکشه مشال ریډیو ته ویایي
یو طرف ته د انګور اډې یو کومي درنه شروع دو او بل طرف ته چې کوم ورځې نه د لمنې اټک شوی دی د یغې نه بعد دوه ورځې وشوې چې بارډر بند و او نن درېم په ورځ باندې ګیټ ها کولاو شو تاګ رو تاګ پی باندې کیږي. د دواړه طرف ته احمد زای وزیر کوم کوبل خیر وزیر کوم پروتا ایمیز د دواړه ریاست نه د دواړه حکومت نه دا مو غشتنه دوزنه چې مقامی خلک تاسو تکلیف ما ورکوي دا کین په پیدل باندې خلک چې کی مدرینی رو
د انګور اډا احتجاجي درنې یو مشر جنت میر ساکب ویایي چې د تیرې پنځم میاشتې راسې د سیمې اوسیدونکي په احتجاجي درناکښې پلاتې وهلې دي خو حکومتي چارواکی یې غوښتنې منلې ته تیار نه دي.
انګور اډې په پیلا باندې پنځه میاشتې دوه ورځې وشوې چې دا قومي ځایي خلک د خپل حقوق د پوره در لکښنه ولیدو نیمش په غوښتنه کې تعلیم ورسره هیلت بجلی سړک سیسټم ټرمینل نه مقامي خلک ته پاک مراد ورکول ورسره نیټورک بحال کول او دلته میز په دغه لوکل خلک باندې پاسپورټ ویزا لګو کول دا میز نه مني او ورسره چې کوم د میز ته علاقایي خلک دا یې د پوره د باندې د بانکي کې چانس ورکول دا د میز غوښتنه دي حکومت د میز مطالبه کې مې دي دا نه مني.
مشال ریڈیو چه دی سویلی وزیرستان لوور ضلع ڈپٹی کمشنر محمد ناصر سرا دی انگور اڈا تڑلی شوی دروازے او دی انگور اڈا احتجاجی درنے غشتنے پبارک تماس ونی ولی آگوئی پاؤب شے وویل
دا بس داسې و مخکې ورځو کې چې هغه انسیډنټ شو شو کنه پاکستان ایئر سټرایک شو کړه نو د هغې په نتیجه کې دا ګیټ بند شو نو نن یې کولاو کو دا پیډسټرین دغه دپاره پیدل دپاره چې دی نو کولاو شو مذاکرات کامیاب شو او لاره کولاو شو.
دا کومه احتجاجي درنې والے چې دی نو دوی پسې مونږه مشران ایلډرز لګولي دي چې جرګه وکړي او دا مسله حل کړي او دا دغه لار کولاو شي نو انشاءالله هو پولیس کولاو به شي او مشران پکې لګیا دي خبرې مبرې پکې دي مذاکرات روان دي.
یودا دوی چې د انګور اډا سیمه اوسیدونکي د تیر کال نومبر دولسمې راهیسې په احتجاجي درناکشې پلاتې وهلې دي. د دغې احتجاجي درنې مشرونه مشال ریډیو ته ویلي دي چې تر څومره پورې د پاکستان حکومت چارواکیو د دوی اتلس غوښتنې منلې نه وي تر هغې وخت پورې وو د دوی احتجاج راوون وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د پاکستان حکومت د ملک نه د افغان کډوالو د ایستلو د پاره تیاریاں پیل کړې دي. د افغان کډوالو بیر تخپل هیواد ته استولو په دویمه لړۍ کې به اسناد لرونکي افغانان هم د ملک نه وستل کیږي. وفاقي حکومت ټولو صوبو ته ویلي چې په خپل سیمو کې د افغان کډوالو په اړه معلومات راغون کړي. په پاکستان کې د عامو انتخاباتو نه وړاندې لړمحالي حکومت د کډوالو د وستلو اعلان کړی و. په لومړۍ مرحله کې یې د بے اسناد افغان کډوالو بیر تخپل هیواد ته لیږلو فیصله کړی و. تیر کال د نومبر په میاشت کې د بیا اسناد افغان کډوالو د وستلو لړۍ پیل شوه، خو تر اوسه کره معلومات نشته چې په دې دوران کې څومره کسان بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي. د اسناد لرونکو افغانانو د وستلو لپاره د نیټې اعلان نه دی شوی، خو اټکل کیږي چې د راتلونکي میاشتې 15 نیټې نه پس به په دې لړ کې عملي ګامونه پورته کړل شي. په دې هکله تفصیل له اسلام آباد زموږ خبریال راشد خټک راکوي.
حکومت د اسناد لرونکو افغانانو د وستلو لپاره دقیقه نیټه نه ده ټاکلې، خو اټکل کیږي چې پرتلونکو میاشت کې د روژې د ختمېدونه پس په دغه مرحله شروع کیږي. په پاکستان کې د انتخاباتو نه وړاندې نگران حکومت تیر کال د نومبر په میاشت کې د بے اسناد افغان کډوالو وستلو لړۍ پیل کړې وه، چې اوس یې اسناد لرونکي افغانان هم پکې شامل کړل. په اسلام آباد کې اوسیدونکو افغان ژورنالیست حشمت وجدانی وایي چې د افغانانو وستل د پاکستان سیاسي پریکړه ده چې پیلې به د دواړو هیوادونو لپاره ښې نه وي.
د طالبانو راتګ سره په افغانستان کې کوم تمه توقع چې د پاکستان د خوا کېده هغه زه فکر کوم پوره سوی نه ده، او په دې وروستیو کې کوم ناامني او اقتصادي ستونزه چې په پاکستان کې رامنځته شوې دوی دې ته اړ کړي دي چې افغان مهاجرین د پاکستان څخه وایستل شي. که چیرې دې ته یو میکانیزم جوړ شي لکه موقت حکومت غوندې نه چې هغوی اعلان وکړي په یو میاشت کې ټول افغانان وځي، هغه میکانیزم پر اساس که چیرې افغانان لکه په څو حلو کې ورته د دې زمينه مساعد شي سبا عزت دوی بیرته افغانستان ته ولېګل سي دا به یو ښه خاطر وي.
تیر کال د نگران حکومت د اعلان نه پس له پاکستانه لېګل شو بیا اسناد افغان کډوالو سم شمیر معلوم نه دي. ژورنالیستانو ته د دوی د ورکړل شوو ځوابونو نه داسې ښکاري چې د کورنیو چارو وزارت، سفران او حتی د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې کارکوونکي هم په دې اړه کره معلومات نه لري. حکومت ویلو چې 1,00,000 بیا اسناد افغان کډوال به خپل ملک ته بیرته لیږي. البته د افغان کډوالو بیرته لیږلو پروسې د نظارت ورځنی راپورونو تر مخه له 500 څخه تر 600 پورې افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. په اسلام آباد کې د خبر ټی وی ډایرکټر نیوز مبارک علي وایي د افغان کډوالو وستلو پریکړه د حکومت نه بلکې د اسټابلیشمنت ده او په نېشنل اکشن پلان کې شامل ده. د حکومت لخوا د افغانانو د وستلو لپاره وړاندې شو وجو پاړه مشال رډیو ته وویل
دا یو عذر چې کومه دی چې دا افغان کډواله د پاکستان په معیشت باندې دا یو بوج دی. نه دا هم یو ډېر کمزور عذر دی ځکه چې د 30 کروڑ آبادی دا ملک دی، نو په دې کې دا 40,00,000 افغان کډواله دا څنګه بوج کېدی شي چې په هغه کې زیاتره چې کومه نه هنرمند دي، نو په ځای د دې چې د هغوی د هنر نه استفاده وکړی شي او هغوی په دې معاشره کې لکه انټیګریټ کړي شي څنګه چې مهذبه ملکونو کې کېږي، د هغې په ځای باندې لکه کله چې سب واقع وشي او یا خپل سره کمزوري دي داغه پټول لپاره ټول الزام په دغه افغانانو باندې ورواچي او لکه خپل پهلو دي هیو کې چې بل دا زمونږ قصور نه لاسو ګورې دا دلته یې نو دا زمونږ دا مسلې به
ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یعنی یو ان ای سی آر د اعداد او شمار تر مخه په پاکستان کې یو ویش لکه اسناد لرونکو افغانان اوسيږي په دوی کې دیارلس لکه پروف او رجستریشن کارډونه لري او اتو لکه سره افغان سټیزن کارډونه دي په 2018 کال کې په افغانستان کې د جمهوري حکومت د نړیدو او وسلوالو طالبانو وخت رسیدونه پس له شپږو تر اوولو کو پر نور افغانان هم پاکستان ته راغلي وو. راشد خټک، مشال رډیو، اسلام آباد.
د مشال رډیو د سه‌شنبه یا نه ورځې اونۍ سه خبرونه
حجره
پلسنی مو بجو
د ځوانانو غږ
په یو بجا
سروې
پدوانی مو بجو
باډی وی
پدریو بجو
د مشال رادیوی مجله
پ سلورنی مو بجو
د کرخه فغاړه
پ پینزو بجو.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونو د خزو او اقلیتونو د چوکۍ وډکولو په سر پورته شوې مسله های کورټ ته وړې ده. ټاکل شوې عدالت په دغه اړه اولنې اورېدنه سبا یعنی د مارچ په شپږشتمه وکړي. د لاغې وروسته دا چې د خزو او اقلیتونو د پاتې 15 مخصوص چوکیو لپاره د دغه نومول شو غړو نه د حلف اخیستلو لپاره د خیبر پختونخوا گورنر د مارچ په 2 د اسمبلی غونډه بللې وه خو حکومت هغه امر ونه مانه. د چارو ځنې شنونکي وایي حکومت غواړي دا معامله وځنډوي او اپوزیشن د سینټ په راتلونکو انتخاباتو کې له بریا نه محروم کړي. تفصیل د غلام غوث رپورټ کې اورو.
خیبر پختونخوا کې حزب اختلاف د صوبایي اسمبلی په مخصوص نشستونو د ښځو او اقلیتونو د نومول شوي غړو نه د حلف نه اخیستلو معامله پېښور هایکورټ ته وړې ده. په صوبایي اسمبلی کې په حزب اختلاف کې د شامل ګوند مسلم لیگ نون غړي صوبایي شاهد په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل چې د مارچ په 18 نیټه به په پېښور هایکورټ کې د دې معاملې په سر د هغوی لخوا د داخل شوي کیس سماعت ترسره کیږي او دوی هیله لري چې عدالت به د دوی په حق کې فیصله واوروي.
مونږ د قانون په تحت باندې رالو. زمونږ د ټولو کسانو اپوزیشن لیډر لا اپلیکیشن ورکو. اب اپوزیشن لیډر چې دی سپیکر ته اپلیکیشن ورکو، بی سیکرټری ته اپلیکیشن ورکو چې بیا غي اسمبلی راونه غوښتل. بیا مونږ چې دی اپوزیشن لیډر گورنر ته اپلیکیشن وکړو چې دا او تپاره تاسو راو غواړي. گورنر خپل د آئین په تحت باندې د 109 او 48 هغه په تحت باندې اسمبلی را وغوښتله. منګالته پیټیشن جمع کو 26 تاریخ را کړی دی د منګل ورځ. په هغې باندې په اسمبلی په عدالت کې په های کورټ کې کیس دی او په هغې باندې به چې کم دی د دې های کورټ زمونږ به انشاءالله په خپل دغه حق په اخلو.
دا د هغې وروسته ده چې د پښتونخوا په اسمبلی کې د ښځو او اقلیتونو د پاتې 15 مخصوص غړو نه د حلف اخیستلو لپاره د خیبر پښتونخوا د گورنر د امر باوجود د مارچ په 2 نیټه د پښتونخوا د اسمبلی غونډه ترسره نه شوه او د اسمبلی نومول شویو مخصوص غړو د سپیکر لخوا اجلاس نه را جوړول د آئین او قانون خلاف ورزي بللې وه. خو د صوبایي اسمبلی سپیکر بابر سلیم سواتی تر دې دمه دا نه دي ویلي چې هغه به د اسمبلی د مخصوص غړو نه سوګند نه اخلي او هغه دا معامله د قانون وزارت ته سپارلې ده او د قانون وزارت ته پلي کړې شوی یو لیک کې د یاد وزارت نه په دې معامله قانوني رائے غوښتلې ده. خو شینون کې وایي د اپریل په 2 نیټه د سینټ انتخابات را روان دي او حکومت غواړي چې تر هغه نیټه دا معامله وځنډوي او اپوزیشن د سینټ په انتخاباتو کې د پلان کړي بریا نه محروم کړي. په پېښور کې خبریال او شینون کې عرفان خان په دغه اړه د پوښتنې په جواب کې وایي
که دغه زنانه حلف واخلي درې دوی جنرال نشستونه ګټلې شي د سینټ بیا که فرض که دغه مخصوص نشستونو باندې زنانه حلف اخلي نو باغې کې بیا چې کوم دلته د ټیکنوکریټ یو سیټ ته یا د وومن ریزرو سیټ ته د سینټ نو باغې باندې هم چانس جوړې دی شي چې دوی اوداسې اتحاد اوداسې فارموله جوړ کړي چې اپوزیشن ټول هغې له ووټ ورکي او څه د حکومتي سایډونو نه ووټونه واخلي. څنګه چې تېرو وختونو کې کېږي په پیسو باندې خلک ووټونه اخلي.
په صوبایي اسمبلی کې د سینټ د انتخاباتو نه وړاندې د حزب اختلاف او د حکومت ترمنځ د مخصوص غړو نه د حلف نه اخیستلو د معاملې په اړه په پېښور کې خبریال او شینونکي محمود جان بابر وایي د پاکستان په سیاست کې په اسمبلیانو کې دننه د ولس د ستونزو حل کولو په ځای زیات وخت د حزب اختلاف او حکومت ترمنځ په دا ډول سیاستونو کولو مصرف کیږي.
داس موږ ډېر ځل کتلی دي. دا د پاکستان چې کله نه جوړ دی کنه همدغه کارونه کیږي. دلته په دې اسملو کې د زمونږ ایم پی ایګانو د انتظامیې دا ډېر هوښیار دي. دوی د خپل مطلب هر کار دپاره ډېر تکړه وي. خو چې کله د ولس د مطلب څه خبره راځي یاره وایي دا خو د دې اسمبلۍ اختیار نه دی یار. دا وایي شوی مونږ عوامو ته وایي دا ریلیف نه شو ورکولی لکه د اسانتیا خلکو له په ژوند کې نه شو ورکولی. خو د خلکو د مطلب څه کار دلته کول ډېر مشکل وي او دغه رنګې ډرامې پکې دا پکې ډېرې اسانې او دا پیلم شوي دي. دا اوس هم وشوي
د خیبر پښتونخوا پیسمله کې د خلکو او اقلیتونو ټول دیر شواړه مخصوص نشستونه د حزبي اختلاف بیلابیل وګوندونو ته د 8 فبروري د انتخاباتو د ګټې په تناسب د هغې وروسته ورکړی شو چې په سنی احتیاط کونسل کې د پاکستان تحریک انصاف د آزادو امیدوارانو د شاملېدلو باوجود د پاکستان تحریک انصاف آزادو غړو په قانوني او آئینی توګه د خپلې ګټې په تناسب د پښتونخوا پیسمله کې مخصوص نشستونه ترلاسه نه کړل. پېښور هایکورټ کې پاکستان تحریک انصاف په دغه اړه یو اپیل هم داخل کړ او خو یاد عدالت په دې وجه د هغوی اپیل خارج کړو چې په قانوني توګه د آزادو امیدوارانو په برخه مخصوص نشستونه نه رسیدل او سنی احتیاط کونسل هم د انتخاباتو د شیډیول پر مهال د مخصوص نشستونو لپاره د خپلو امیدوارانو نمونه الیکشن کمیشن ته نه ورکړي. د پاکستان تحریک انصاف غړو په دې وجه په آزاد حیثیت په انتخاباتو کې برخه اخیستلې وه چې د الیکشن کمیشن د فیصلې تر مخه یاد ګوند په سمه توګه د خپل ګوند دننه انټرا پارټي انتخابات د آئین او قانون مطابق نه وکړي او په دې وجه ورته د پروري د اتمی انتخاباتو نه وړاندې خپل انتخابي نخه بیټ نه ورکړی شوی.
د مشال ریډیو خبرونه دي. هلته د تحریک انصاف لسګونه غړو پرون په سواد کې په یو احتجاجي مظاهره کې غوښتنه وکړه چې پولیس دې د دې ګوند د مشر او نورو مخکخانو پر ضد جوړې کړې مقدمه ختمې کړي. د دې ګوند ځایي مشرانو په حکومت تور پورې کړ چې د عمران خان په جیل کې د ساتلو او د دوی د نورو مشرانو د بندي کولو سازشونه کوي. حکومت دا نه مني. پرون مظاهره چیانو غوښتنه وکړه چې د تحریک انصاف بانی او پخوانی وزیر اعظم عمران خان دې بغیر له کوم شرطه خوشي کړي او که داسې نه وي نو دوی به خپلې مظاهرې پراخه کړي. پخوانی وزیر اعظم عمران خان دا مهال د درغلیو په قضیو کې بندي دي. تفصیل د سوات نجاز احمد خان راکوي.
د سوات په منګور نشاط چوک کې د ماسخوتن منځنه وروسته را جمع شوی د پاکستان تحریک انصاف په سلګونو پلاویانو تر درې ساعته پورې د پخوانی وزیر اعظم او یادګون پخوانی چیرمن عمران خان خوشیګردو او د پخوانی وفاقي وزیر مراد سید چې د یادګون مخکخ دی هغه ته تحفظ ورکړو غوښتنې کولې. مظاهره ته د سوات نه دوه د قومي اسمبلی ممبرانو سویل سلطان او سلیم الرحمن به شمول د سوات نه منتخب شوي اته صوبایي ممبرانو کې 15 ممبرانو د خاروالۍ مشر میر او مقامي مشرانو ویناګانې وکړې. د سوات نه د قومي اسمبلی ممبر سویل سلطان وروسته مشال ریډیو ته وویل چې دوی مقصد د پارټۍ مشر عمران خان به شمول نورو مشرانو باندې درج شوي مقدمې ختمول او د هغوی د جیل نه راویستل دي.
زمونږ اولنی مطالبه دا څونه جعلي افیارې څونه غلطې افیارې او څونه د سټیټ غلط استعمال چې د عمران خان خلاف شوی بیا د مراسی خلاف شوی او زمونږ د کارکون خلاف شوی ده. دا مونږ چرته هم نه مواب کوو. د دې خلاف به احتجاج جاري دا به د خان صاحب د رهایی پورې جاري او د مراسی د منظریام پورې د راتلو پورې به جاري د ورکر ورکر چې سونه جلی فیری چا چې دی فیری کړي دا غي د سزا ورکول پورې ودا جدي
جاري. احتجاجي جلسې ته د سوات نه صوبایي اسمبلی ممبر او د زنګلاتو او ماحولیاتو صوبایي وزیر فضل حکیم یوسفزی وینا کوي چې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان او نور مشران لپاره به د احتجاجي تحریک د صوبې نور سیمو ته هم غزول شي.
دا سلسله د نن د ستار شو دا به زمونږ ټول ملک ریژن کې دا به د مراد سید دا به د عمران خان دا به زمونږ څومره مشران بي ګناه پاتري چې دوی د تحفظ په لور شي کو دوی د سچې نو شو کوم خلک چې په دوه فایر کټ کړی موږ په هغه فایر کټ کړو هم ټول دښته باندې ځان.
د پاکستان تحریک انصاف پخوانی مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان باندې حکومت د ټګۍ ګڼ شمېر مقدمه درج کړي او دا وخت په جیل کې دی. عمران خان نیول وروسته په 9 مئی 2023 کې د یاد ګوند پلویانو په ټول ملک کې احتجاجي مظاهرې وکړې او بعض سیمو کې ودانو ته زیان هم ورسول شو. حکومت وایي چې دغه مظاهرو کې سرکاري او شخصي ودانو ته زیان رسولو او عام خلک د حکومت په ضد راپارولو په ضد د یاد ګوند ګڼ شمېر مشرانو مقدمه درج کړي چې پکې سیاسي خلک نیولای شوي او سره پټ شوی حکومت وای دغه ټول سیاسي خلق ته مقدمو ته مخامخ شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال راډیو په خبری غړی کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننی او تبصری هم اوریدای شي.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. په کوټه کې د بلوچستان پوهنتون استادانو د تنخواګانو نه ورکول کېدو پر ضد خپل احتجاج جاری ساتل. د استادانو اتحادیه وای د صوبې د پوهنتونونو لپاره د صوبایي حکومت بجټ ډیر کم دی او ځکه نو د تنخواګانو ستونزه جوړه شوې. مشال ریډیو هڅه وکړه چې په دې موضوع د بلوچستان پوهنتون د وایس چانسلر او یا هم دغه د مرستیال دریز معلوم کړي، خو د بیا رابطو باوجود مو له هغه سره خبرې ونه شوې. البته د بلوچستان په اتحادی حکومت کې شامل د مسلم لیگ نواز ګوند یو غړي ډاډ خولې چې د یاد پوهنتون د استادانو د تنخواګانو مسله به د اسمبلی په غونډه کې راپورته کوي. په دې هکله تفصیل له کوټې زمونږ خبريال ایوب ترین راکوي.
کوټه کې د بلوچستان یونیورسيټي او پوهنتون استادان د تیرو دوو اونۍ څخه د زیات وخت راهیسې په احتجاج بوخت دي او هره ورځ د کوټ پر سریاب سړک ته پوهنتون مخ ته احتجاجي لاریون او مظاهره کوي. د دې استادانو په خبره چې د تیرو درو میاشتو راهیسې د حکومت لخوا ودوی ته تنخواه یا معاش نه دی ورکول سوی، چې له امله زیاتره استادان او ملازمین د سختو مالي ستونزو سره مخ دي. په دې ترڅ کې د بلوچستان یونیورسيټي د استادانو د اتحادیه مشر ډاکټر کلیم الله بړی چې و مشال ریډیو ته وویل چې د صوبایي حکومت لخوا د صوبې و دیارلس یونیورسيټیانو ته د کال 2.5 ارب روپۍ کلیزه بودیجه یا بجټ ورکول کیږي، کوم چې د په خبره ډیر لږ دی.
د یونیورسيټي استادان ملازمین ته له تیرو څلور کال څخه خصوصا زموږ تنخواوې هر دوه میاشتو راتمې احتجاج کوو. دا څلورمه روزه ده موږ هر کال احتجاج کوو، نو د دې ذمواره یقینا صوبایي ګورنمنت دی، افاقي ګورنمنت دی. او په یونیورسيټي باندې مسلط سابقه وایس چانسلر چې دا هغه د غلط طریقه کار له وجې نن یونیورسيټي دا ده بنده ده، ملازمین په هړتال دي. دلته روډ بندي په دا روزه مبارکې صوبایي وزیر اعلی ته هم دغه خواست کو چې دا خپل زړه او تر صوبې د ټولو لوی او زړه یونیورسيټي د پاره فند وکړي، استادان ته ملازمین تنخواه ورکړي چې خپل په کلاسو په دفترو کې خپل کار وکړي.
په دې اړه مو د بلوچستان پوهنتون د مرستیال وایس چانسلر ډاکټر ظهور بازی سره په وار وار د تماس نیولو هڅه وکړه، خو هغه پر ټلیفون جواب را نه کړی. البته د مارچ په 14مه نیټه د احتجاج کوونکو مظاهرې ته د وینا پر وخت بلوچستان د حکومتي جماعت پاکستان مسلم لیگ نون ډلې د اسمبلی غړي او پخوانی صوبایي وزیر آغا عمر احمدزی وویل چې د یونیورسيټي استادانو ژغ به د اسمبلی د لارې تر حکومت پورې ورسوي. زبر د خپل الکې د بجټ لس فیصد برخه د بلوچستان د یونیورسيټانو لپاره ژدم. زما په فکر چې څومره هم د اسمبلی غړي دي که هغه د خپل بجټ څخه لس فیصد برخه جلا کړي، نو د لس ارب روپۍ دا ستونزه به هواره شي. نوموړي زیاته کړه چې ډېر ژر به دا ستونزه د صوبې د اعلی وزیر میر سرفراز بوکچی سره په ګډه هواره کړي، ځکه چې د ده په خبره استادان بیا په خاصه توګه د میرمنو پر سړک احتجاج د دوی لپاره د منلو وړ نه دی. بل پلو ته ډېری کارپوهان په دې باور دي چې د اتلسم ترمیم وروسته د بلوچستان په ګډون د خیبر پښتونخوا زیاتره یونیورسيټیانې نه یوازې د مالي مشکلاتو سره مخ شوي دي، بلکې د دې له امله د تعلیم لړۍ هم تر اغیز لاندې راغلې ده. په کوټه کې د بلوچستان نامتو خبریال سید علي شاه وایي چې د یونیورسيټیانو مالي مشکل هوارول د حکومت لومړی ذمواري ده.
نو درې میاشتې کېږي چې د یونیورسيټي بلوچستان او د دې سره سم بیوټمز بلوچستان University of Information Technology Engineering and Management Sciences په دې دوه یونیورسيټیانو کې، بلکې سردار بهادر خان وومن یونیورسيټي په دې کې هم تنخواه دا وخت نسته. که صرف دا درې یونیورسيټیانې راواخلې د دې معنا دا چې ډېر زره شزینه او نارینه چې کوم طلبه طالبات دي د دوی تعلیم متاثر دي، ولې که په درو میاشتو ته و استاد ته تنخواه نه کې ور، نو زه فکر نه کوم چې بیا دې هغه چې ټینګ وکړي.
ته احتجاج کوونکو په خبره چې تر څو د بلو بلوچستان د 13 یونیورسيټیانو لپاره مرکز او صوبایي حکومت شاوخوا شل عرب روپۍ نوې ځانګړې کړي. تر هغه وخت پورې په صوبه کې د یونیورسيټیانو مالي ستونزه په دغه ډول دوام ولري. د یادونه وړ ده چې د بلوچستان پوهنتون کوټې د زده کوونکو شمېره د 15,000 څخه زیاته ده. دا ډول د استادانو او ملازمینو شمېره د 1500 څخه اوښتې ده او شاوخوا 200 ملازمین ریټایر هم دي. څوک چې د تیرو درو میاشتو راهیسې د تنخوا او پینشن څخه بې برخې پاتې دي.
د دې رپورټ سره د روانې غړې نیمای ته ورسېدلو په پیښور کې د ماخام شپږ نیمې بجې شوې. د دې ساده خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. د جنوبی وزیرستان کوزی ضلع انګور اډې اوسیدونکو وایي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د انګور اډې سرحدي دروازه نن د وو ورځو د بندیز وروسته د پیاده خلکو د تګ راتګ لپاره خلاص کړل شوې. دا دروازه د مارچ 14 په افغانستان کې د پاکستان د هوایي بریدونو وروسته تړل شوې وه. د جنوبی وزیرستان ضلع انتظامیه وایي په دې لړ کې د افغانستان د طالب چارواکو سره مذاکرات بریالي شوې. د پاکستان د سوداګرۍ وزارت یو پلاوی په دورځنی سفر کابل ته تللی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ پرون رسنیو ته استولی بیان کې ویلي چې دغه پلاوی په افغانستان کې د طالبانو د حکومت سره د سوداګرۍ په زیاتولو خبرې کوي. د خیبر پختونخوا په سواد کې د تاریخ انصاف غړو د خپل مشرانو د خوشی کولو لپاره احتجاج کړي. پرون په منګوره کې د مظاهرې ورسته د دې ګوند یو ځای مشر او د قومي اسمبلی غړي سہیل خان مشال سہیل سلطان مشال ریټویل چې په خوانی وزیر اعظم او د تاریخ انصاف بانی عمران خان دی له زندانه خوشی کړل شي. عمران خان د محل د هغو درغلیو په قضیه کې په زندان کې دی چې د نوموړي ګوند یې سیاسي سازش بولي. ټاکل شوې ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې به نن په غزه کې د روژې په میاشت کې په بشري اساس د سمدستي اوربند د غوښتنې لپاره په یو پریکړه لیک رایه چول کیږي. دا له هغې وروسته ده چې روس او چین د مارچ په 22 د امریکا لخوا راوړل شوی هغه پریکړه لیک ویټو کړ چې پکې د اسرایلو او حماس ترمنځ شخړه کې د سمدستي او تلپاتې اوربند غوښتنه شوې وه. د حماس وسلوالو د 2023 کال د اکتوبر په 1 په اسرائیلو برید وکا او خواوشا 12 اسرائیلي وګړي وجل او 250 یې يرغمل کړل. تر اوسه یو شمیر يرغمل شوی د جوړجاړي لارې خوشی کړل شوی دي. له هغه راهیسه اسرائیلو په غزه کې د حماس پر ضد عملیات پیل کړي چې پکې د وجل شو کسانو شمیر له 2000 او وخت دی. حماس امریکا او یورپی یونین تر هغه را ډاله ګرځولې ده. د مشال ریډیو د خبرونو لنډیز مو واورید او اوس ورزو نړیوال رپورت ته. پرون هم په غزه کې سخت جګړه شوې ده. اسرائیل ویلي چې د امریکا د نیوکو او د اوربند له هڅو سره سره به د غزه په جنوب کې خپل ځمکني عملیات جاری وساتي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال انټونیو ګوتریش د فلسطینیانو په وړاندې د اسرائیلي پوځ چلند ناوړه بلل او نیوکه یې پکړې دي. رپورټونه وايي د امریکا او اسرائیل د استخباراتو مشرانو په قطر کې خپل خبري پای ته رسولي دي. په دې هرڅه تفصيل زموږ همکار اسد الله لودین راکوي.
نږدې یو اونۍ کېږي چې د غزې تر ټولو د لوی روغتون الشفا په شاوخوا کې جګړه روانه ده. په دې روغتون کې ناروغان ډېر دي او بې ځای شو کسانو پناه وروړې ده. اسرائیل تور لګولی چې په دې روغتون کې د حماس او اسلامي جهاد ډلې وسلوال پټ دي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پرون یکشنبه ویلي چې د مخکنیو 24 ساعتونو پر مهال 4 نور کسان وژل شوي او ورسره د اکتوبر له 1 په روانه جګړه کې د وژل شوو فلسطینیانو شمیر 2,226 ته ورسید. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش چې د شنبې په ورځ د غزې رفح ښار ته تللی و پرون یکشنبه د مصر په پلازمینه قاهره کې ویلي وحشت او لوږې د غزې پر اوسیدونکو سیوری غوړولی. هغه په غزه کې پر فوري اوربند او د ټولو هغو يرغمل شوو د خوشی کېدو غوښتنه وکړه چې د اکتوبر له 1 نیول شوې دي. اياد المقادمه د غزې له تللهوي سیمه څخه په النجار روختون کې پناه اخیسته. د فرانسې خبري اژانس ویلي چې په کار ده د ملکیانو خوندیتوب ته پاموشي.
پریږده چې د اسرائیل پوځ د حماس جګړه کوونکي ووژني او څخه بیغمه سي. زموږ هیڅ کار ورسره نسته. موږ خو بې ځای سوي کسان یو. د دغو ماشومانو څه ګناه ده؟ موږ له خدای پرته په هیڅ ډلې ټپلې پورې نه یو تړلي.
پرون یک شنبه هم په غزه کې سخت جګړه روانه و او اسرائیل ژمنه کړې چې د امریکا د متحده ایالاتونو له انتقادونو او د اوربان له هڅو سره سره به د غزه په جنوب کې خپل ځمکني عملیات وغځوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوترش پرون په قاهره کې ویلي چې قحطۍ ځپلې غزې ته د ضروري مرستو رسولو لپاره د اسرائیل اقدام ته اړتیا ده چې ټول خندونه او پوستې لرې کړي. په همدې حال کې د امریکا د متحده ایالاتونو او اسرائیل د پوځي ادارو مشران بیل برونز او ډیوید برنیا د شنبې ناوخته له قطره خپلو هیوادونو ته روان شول. دوی په غزه کې پر لنډمهاله اوربند یرغمل شوو پر خلاصون او نورو مسایلو خبرې وکړې. یوې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله یې خپل نوم نه دی اخیستی د فرانسې خبري اژانس ته ویلي د امریکا او اسرائیل تخنیکي ډلې لا هم په دوحه کې پاتې دي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د مشال ریډیو خبرونه دي. په تورخم کې د پاکستان سرحدي ځواکونو او وفاقي تحقیقاتي ادارې د غړو ترمنځ د پرونی نښتې وروسته اوس د غلار د سوداګرۍ لپاره پرانستل شوې ده. خو ځایي کاروباریان وایي د سرکاري ادارو ترمنځ د مشکلاتو له وجې د دوی سوداګري خرابېږي، نو پکار ده چې ادارې مسلکي چلند وکړي. ځینو ډریورانو په اف سي او پولیسو د رشوتونو اخیستو تور هم پورې کړی، خو دغه ادارې دا الزامونه ردوي. د پرونی نښتې او د سوداګرو د غوښتنو په اړه له سیمې زموږ خبریال فرهاد شینواری رپورټ راکوي.
سوداګر او ترانسپورټران وایي چې په تورخم کې انتظامی ګډوډي او سرکاري ادارو ترمنځ اختلافات له امله د دوی په کاروبار باندې اثر پرېوځي او رس تر بله په تورخم کې ستونزې زیاتېږي او دوړخیز تجارت ورسره متاثر کیږي. په تورخم کې د کاستم کلیرنګ ایجنټانو اتحادیه یو مشر او سوداګر واحد خان شینوار مشال ریډیو ته وایي
سلور پینزو اداري په تورخم بارډر باندې دوی بالکل سره هیڅ قسمه کوارډینیشن نشته، یو بل سره نه تعاون کانه، یو بل حیثیت منی او بالکل چکم نه کنه. په پرسنل انټرست کې ټول لګیا دي، په نېشنل انټرست کې هیڅ حکم نه دی لګیا. په خو به داسې و چې په منتلی به چکم یو میټینګ شو، کسٹم والا به میټینګ راوخت، ټریډران به راوخت، کلیرنګ ایجنټان به روخت، ایکسپورټران به روخت، بینک والا به پاک کې شامل شو او ټول به سره کېناست. باقاعده به ټریډر نه پوښتنه شو چیرې څه مشکل دی تا ته، ترانسپورټر به پکې مطلب شادي کو. اوس بالکل چې کوم ځای کنه ته سره یو ډپارټمنټ هیډ سره یا مطلب یو افسر سره میلاوېدل دا ډېر زیات مشکل کار دی.
د خیبر سوداګرو د اندېښنې په داسې حال کې سرګندې کړې چې پرون د مارچ په 13مه نیټه په تورخم کې د پاکستان وفاقي تحقیقاتي ادارې اف آی اے او فرنټیر کور یعنی اف سی ځواک سپایانو ترمنځ نښته شوې او یو بل سره وهل ټکول کړي، او په دې پیښه کې د اف آی اے لږ تر لږه شپږ تنه جوبل شوي وو. او په تورخم باندې د کسټم کلیرنګ او امیګریشن عمل تر دوه ساعتو پورې تړل شوی وو. په تورخم کې د اف آی اے یو چارواکي دا وکړې چې د اف سی ځواک یو سپایي غوښتل چې یوازې په تذکره باندې یو افغان وګړی بغیر له اندراجه افغانستان ته واړوي، خو چې کله دوی رئیسار کړ نو په غبرګون کې د اف سی ځواک کسانو په دوی تشدد وکړ. د فرنټیر کور یا اف سی ځواک لخوا په جاري شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې په تورخم کې د مسافرو زیات بیروبار له وجې دا پیښه رامنځته شوې او دواړو ادارو کسان پکې معمولی جوبل شوي، او هلته هر اداره تل دا هڅه کوي چې په مسافرو باندې نظر وساتي چې کوم وسلوال پکې تګ راتګ ونه کا. اف سی ځواک زیاته کړې چې اوس دا کشاله هواره شوې او د امیګریشن او کسټم کلیرنګ عمل بحال شوی او تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ لپاره خلاصه شوې او د دغې پیښې پلټنې پیل کړې. بل پلو بیا په تورخم کې د بیربار لوجې وس هم په سلګونه د مالونو ډک گاډي د خیبر درې پلار ولاړ دی. یو ډرایور تورګول مشال ریډیو ته وایي چې په دې لار سو سو ورځې انتظار وباسي او بیا له هغه وروسته افغانستان ته وړي.
ولا چې لیلونه دی وروره لک وو چې ولاړ وروره سو کړو، ولا دا بیربار ډیر زیات اوره تر بل زیاتې دي،
او کمی کې نه بدل دوکې بيخي لکه دغه کې روانه ده درغلي په کې روانه ده قصدا روپي اخلي پرځای کې
د خیبر ځلی پولیسو او اف سي زواک په بیا بیا د گاډو نه د غیر قانوني روپو وخستو تورونه رد کړي د په داسې حال کې دا چې د پاکستان وفاقي حکومت یو وار بیا افغان ډرایوران باندې غږ کړی چې د مارچ یو دیرشمې نیټې پورې دې خپل پاسپورټونه جوړ کړي او په هغې دې د پاکستان ویزې ولګوي او چې چا سره دا اسناد نه وي نو بیا به په تورخم د تیرېدو اجازه ور نه کړي. همدارنګ د تورخم هغې غاړې ته بیا افغان طالبانو د پاسپورټ ویزې لرلو باوجود په پاکستانی مزدورانو باندې افغانستان ته ور اوښتو باندې بندیز لګولی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د پاکستان حکومت د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو په دویم پړاو کې د افغان سیټیزن کارډ لرونکو ته د اپریل تر 15 نیټې پورې وخت ورکړی چې له هیواده ووځي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR د شمیرو تر مخه د 2022 کال تر جنوري پورې په پاکستان کې د ACC یا افغان سیټیزن کارډ لرونکو افغانانو شمیر د 8 لک نه زیات و. د پاکستان د حکومت له اعلان وروسته به په سکم یوه میاشت کې دغه لکونه افغان کډوال څنګه خپل هیواد ته ستنېږي په دې اړه په لاهور کې زمونږ همکار طاهر جمیل خان له افغان کډوالو سره خبرې کړې. راځي چې په ګاډي وورو
د مشال ریډیو اوریدونکو، زما طاهر جمیل خان او دا وخت د پنجاب سرخار د پنجاب مرکز لاهور کې یو چونګي مرصدو سیما کې موجود یم. دغه سیما کې افغان کډوال کمدي لوی شمیر تعداد کې دا غلطه پاتې کیږي. دلته ژوند کوي، دلته دودي کاروبارونه دي، دلته کورونه دي، جماعتونه دي، ډیری دي. او دونکو تاسو خبره استئ چې پاکستان حکومت افغان کډوال په اړه چې کم دوی پالیسی دا اغیله دوام ورکړي. نمړی مرحله کې دوی اغه به ته لیګلی خپل وطن ته خپل هوا ته چې چا سره اسناد نو، یعنی کې ستمبر اکتوبر میاشت کې 13 کال به اسناد افغان کډوال به ته لیګلی او وس اماغه پالیسی چې کم داغه دوام لري. او د دې دویم مرحله پیل شوې ده او دا مرحله کې ACC کارت هولډرز چې کم دي یا افغان سټیزن کارت لرونکي اغه افغان کډوال دوی وس بیر تخپل وطن ته لیږي او دا دوی له 15 اپریل پورې واخ ورکړی دی. نو موږ وسل ته چونګې مرصدو کوم دیرې کوم علاقې لچ راغلی دغه یو دیرا کې ناستي او دلته مقامی د ځای کم افغان کډوال دلته راټول شوی او موږ هم دوی سره خبرې ترې کوو. سلامونه، څنګه وروره؟
خیر جوړ، الحمدلله.
څه دی نوم دی او څه کارونه کوي؟
عزیز خان مې نوم دی او د کباړ کار کوم.
ها، نو دلته پاکستان کې یا لاهور کې څومره وخت نه دی رہے؟
پیدایش مې دلته شوی.
ها، نو دا وس چې حکومت ویلی ACC کارت لرون کی چې کم دی دوی منګ بیر تلیګو، نو وس بوره تاسو چار رابطہ کړي لکه څنګه چې بیا اسناد دلته کم خلق وغای لګل پولیس به بار بار راتله انتظامیا به راتله لکه سان به نیول یا به دوی ته ویل چې به تلاشي، تاسو وس بوره چار رابطہ کړي
پولیس والا راضی بس تنگول کوي مونږ نه خرچه مرچی آلی او برتزی.
ها، نو 15 اپریل ته خو دا شل یا پینځه شو راځي بای اختر سلورم پینځم ورځ تقریبا جوړیږي، نو تاسو بځای یا سم تیارې دې بده اړه؟
نه نو سل ته مونږ سل رونه نو څنګه لاړ شو؟ نو مو کورونه ست نه مزایو نه شتال د سو.
ها، نو حکومت خو دې اړه وای چې بای کورم کیو کني بس تاسو بځای.
نو کم په لرګي په زور لګي نو غلای ده خبر ده پرزا خو مونږ نو زو حکومت نه دا غواړو چې مونږ ته دلته لګځات ټیم راکی مونږل تخپل سو وسایل مسایل جوړ کو دل تمام کاروبار نه دي صحیح صابو نه دي دام سره کلر کو بیا کلاړ شم سپاخ نه مندي داش خو نزو.
ها، اوردن کو تاسو اور دل مونږ سره دا کسه موجود دا دا وای چې مونږ له دې لک ټیم زیات راکیل تا کاروبار نه دي حساب کتاب دے دا دومنه لګ وخت کې دا نشي دوی دا ارسم والا ول نور کسان مونږ سدي سم خبرې کو. سلام ورو رسنګ.
وعلیکم السلام، خیر جوړ
شکر دے جی. تاسو ویسے تاسو سونه مخوش دلتا پا پاکستان کی
مونگ سنا 86 کی راغلی ہو او دلتا مخپل کورونا دی خپل گاڑی مو دی او ما بچان او ما شمان مو طول دلتا سکولونا وای افغانستان زمونگ علی دلی امن دی او نزایل تا لرو مونگ ومین لرو چی پاکستان مونگ تا دلتا پوخ زای راکی او دلتا وو وسی گو.
خا، تو افغانستان تا کل تلی امن دا غلطا
نا مونگ تلی نوی کلم نوی تلی چی راغلی او دلتا یو بس.
ها، او دلته څه کاروبار کېته؟
زمونږ ډیلری توګه د غتو کورونا مون خپل دی، زاینه مون اوس په خپل دی، گاډی مون خپل دی، مون کاروبار کو.
او افغانستان کې تاسو د کوم علاقې ویل دی؟ د کوم ولایت څخه تاسو؟
مون ولایت تخار.
دا کاروبار تاسو ولته نشي کوله؟
دا کاروبار الته کیږي نو د اوس مونږ تللی نه چې افغانستان څنګه دی او څنګه نه دی، نو چلته لاړ شو کله ړانده چی یو
دلته. تاسو اوریدل دا خبرې تل کسان مونږ سره موجود دي، دوی دا غواړي چې دلته یا خو دلته مونږ له دې ټیم زیات راکی دلته پاکستان کې، دلته مونږ خپل حساب کتاب راټول کو او یاد مونږ دلته پوخ زیر راکی، یاد یعنی کې مونږ له دې نیشنلټی راکی، مونږ له دې پاسپورټ راکی، مونږ دلته ډیر وخت وشو او دا کسان دسی موي چې مونږ دلته بیرته کله تلیم نه افغانستان ته او کله للم پسترګو نه دی. مونږ سره نور کسان هم دي، دوی سم خبرې کوو. سلامونه ورور څنګه؟
شکر د الله فضل دی او مونږ د ټول نمبر کې ستاسو مونږ شکریا ادا کوو چې تاسو مونږ د پریاد نه ځان خبروي. د ټول نمبر کې خبره خدا ده چې مونږ خپل څلويخ کال کې چې د پاکستان ته راغلی یو، زما سره خپل د څلويخ کال ثبوت شته دی. اول مشکل مونږ دا دی چې اسپت کم کارټونه چې مونږ ته پیور کوي یا اس اس سي کارټونه راکړي دي، اول مونږ ته په اسپیټال کې داخله نه راکړي، دا خو یو مشکل. بل مشکل مونږ دا دی چې کم ماشومان مونږ را ماشومان راغټ شوي دي کنه، تر اوسه پورې مونږ ته په سکول کې داخله نه راکړي، دا بل مشکل. او څلويخ کالو ثبوت اول ما سره شته، مونږ چا چې مونږ چې چا راويسته یا خو مونږ دلته پاکستان کې د خاورو نه لاندې کړل، و دا بل نسل چې کم مونږ یو راوچدي، دا د دې دغم ختم شو، دا د پسپنګ تو باندې روان دي، خو مونږ ته تر اوسه پر مشکلاتونه ډیر دي. ا مونږ وطن ته تر اوسه پر ځ خپل ځان درته خصوصا یادوم، ما تر اوسه د تورخم بارډر نه دل دل تورخم بارډر سره کم دی. ایا نو مونږ چې وطن ته لاړ نو مونږ به وطن کې څو کولته؟
جی اوریدونکو، تاسو واوریدلې دی ډیرا کې داغه چنګې مرصدو کم سیمانه داغلته چې کم ډیرا افغان کډوال دوی دا غواړي چې ځینې کسان د سیدی چې هغه دا غواړي چې مونږ له دې لږ وخت لږ سیوا کی. خو حکومت ته چې مونږ په دې اړه مشال ریډیو نن د هوم سیکرټری پنجاب یعنی د کورنیو چارو محکمې چې کوم سیکرټری د نور الامین مینګل، هغوی سره چې نن مونږ خبرې اترې په دې اړه وشولې، نو هغوی دا ویل چې وفاقي حکومت چې کومه پالیسي د افغان کډوال پاړه نو هغه منه به پنجاب حکومت په سختۍ منه عمل درآمد کړي. یعنې دوی دا ویلې نور الفاظ کې چې مونږ به ډېر کلکه په دې پالیسي منه عمل درآمد کوو. پنځلسم اپریل نه پس به دا کډوال چې خپل خواخه یا خپل رضا نه تلل نو دوی خلاف به مونږ کاروایی پیل کوو. دې سره سره دغه کاروایی چې کله سرته ورسېدله هغې نه پس به دریم کم مرحله ده یا دریم کم مهم ده هغه به پیل کیږي، او هغه مرحله کې به پی او آر کارډ هولډرز یا پروف آف رجسٹریشن کم کارډ لرونکي دي هغه کډوال به زد به عملیات پیل کیږي، او بیا به هغه هم خپل هیواد ته بیرته لیږل شي. طاہر جمیل خان، مشال ریڈیو، لاہور.
دا مشال ریڈیو واٹس ایپ چینل.
دلتا تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه ترلاسه کولای شئ. زموږ له واٹس ایپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره یې شریک کړئ.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د سواد دویش کلانې مدني فعالې حدیقې بشیر د میرمنو د حقونو په سر په استرالیا کې نړیواله جایزه یا ایوارډ ترلاسه کړې. نوموړې ته د مارچ په شپږمه نیټه د ټولې نړۍ له 22 نورو کسانو سره یو ځای د ینګ لیډر سیټیزن ایوارډ په نامه جایزه ورکړل شوې ده. حدیقه بشیر له تیرو لسو کلونو راهیسې په سواد کې د کم عمره ودونو په ضد او د ښځو د حقونو لپاره مبارزه کوي. نوموړې د ایوارډ ترلاسه کولو وروسته د سواد سیدو شریف ته استانه شوې، چیرته چې ورته مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان خبرې کړې دي او په پیل کې یې د ترلاسه کړې جایزې په اړه له نوموړي پوښتنې غواړي.
زه ډېره زیاته خوشحاله یم او د فخر خبره ده، بلکې زم د پوره قوم د پاره د فخر خبره ده. دا ایوارډ د تیر نه کالو نه زه په سواد کې د کومرې د ودونو خلاف کار کوم او په تعلیم باندې او په د موسمیات په تبدیلی باندې کار کوم، او سره په غربت د ختمولو د پاره په سواد کې هلې ځلې کوو او خلک ته آگاهي ورکو چې د کومرې ودونو څنګه په یو جنې په صحت باندې داغي په زهر باندې او داغي په تعلیم باندې څومره اثرات دي، او جنې کوي امپاورډ کوو چې هغه ته سکلز زده کو چې هغه په خپل خپل باندې ودرې ولې شي او هغه چې دین خپل تعلیم حاصل کی او ځانه بجون کی سره سو کی.
د
دلته سونه مسلې دي دغه دا کمی مسلې چې تاسو یادې کړې دغه سونه زیاتې دي په دې کمی کمی مسلې دي تاسو یې جره
څنګه د ټول لغټه مسله چې دا هغه خوځیم نن سبا د کم عمرې په سواد کې د کم عمرې ودونه چې دي هغه 63% دي هغه کې د 16 کال نه مخکې جنې کې چې دي هغه په کم عمر کې واده شي او هغه خپل تعلیم چې دی هغه حاصل نه کی تعلیم دویمه مسله چې دا هغه تعلیم دی چې زمونږ جنکی چې دی زمونږ په ذهن کې زمونږ د سي ذہانت ته د خلکو چې تعلیم چې دی هغه صرف الګ ته پاره دی هغه خنه خه تعلیم حاصل کی هغه خه سکول کالج یونیورسيټي ته لاړ شي او جنې چې دا هغه زمونږ دا غنلې د چې هغه سین د پردی کور دا به پردی کور ته زی هغه باندې مونږ ولې تعلیم حاصل کو که هغه س خلک چې دی هغه خپل جنکی سکولون تلیږي هم او هغه ته هغه فیسلټیز په سکولونو کې نشته کم چې جنکو ته پکای هغه تاسو سرکاري سکولونو ته وګورئ نو هغه کې په یو کلاس کې د 80 نه سیوا جنکی چې دی هغه په یو کلاس کې ناشتي نو تاسو دا وایي چې هغه 80 جنکو ته یو استاد به څنګه سبق وي او هغه به خپل تعلیم څنګه حاصلې هغه زیات نه زیات چې سبقونه نه وي خو ټولي لبی کوي یا اخوایا دی خو ګرځي را ګرځي نو هغه فیسلټیز چې دی هغه هغه ته نشته د دې پوجه باندې هغه مور او پلار چې دی هغه د سکولونو جنکی راو باسي بل وجه چې دا تاسو وګورئ بل مسله د غربت ته زمونږ خلک چې دی هغه د ټولو نه غټه کله چې مونږ د کم عمرې د ودونو مونږ وجه معلوموله نو دا غینه د ټولو نه غټه وجه دا و چې غربت ته زمونږ په معاشره کې او دا غې په وجه باندې جنکی چې دی یا خرسه هغه دی ته هم تیاری چې دی خرسي شي او یا دی داغه ودونه وشي چې بس دا زمونږ د یو بوج دی چې دا زمونږ لر کړلې شي
اوس تاسو لس کال کم کار وکړو نو دا یې سب بدلون دا غوړي د معاشره کې دی کسه کمی راغلی دی
بدلون خو مونږ وایو چې په یو ورځ کې خو بدل لس کاله تاسو ګورئ مونږ په ذہانت باندې کار کوو لس کاله هم د ذہانت ته بدلولو لپاره کم ټایم دی او ډیر شی اداري هم لګیا دي چې په دې باندې کار کوي د خلکو په ذہانت باندې کار کوي نو بدلون خو په یو ورځ کې نه راځي زموږ کوشش جاری دی او صحت تک خو مونږ اینو چې لږ ډیره تبدیلی چې هغه راغلي دا خلک زموږ سره کوآپریشن کوي چې یا موږ هغې ته ووایو چې خپلې لوڼه سکولونو ته ولېږئ یا دا هغو څه مسلې مونږ پسې راځي دلته مسلې راوړي خپلې نو زموږ سره ښه حد ښه کافي حد تک چې دی نو اوس خلک خپل کوآپریشن کوي
اوس ګلوبل سټیزن ایوارډ تا آسټریلیا کې ملاو شو د دنیا په هغه 2 ماشومانو کې یا په لیډرانو کې ینګ لیډرانو کې زلمو لیډرانو کې ستا نوم هم راغی دې ایوارډ سره به ستا ژوند کې یا ستا کار کې څونه بدلون
گورے اول نے خبر خدا دا چی ز انکریج شوم پدی باندے ما تہ نورا حوصلہ افزائی میلا وشوا او بل خبر دادا چی پ غټه ست باندې زما واسطې د خلکو ته ورسېدلې شو ایوازې په پاکستان کې نه پوره دنیا کې خلکو ته پته ولګېده چې دا مسله شته او په دې مسلې باندې موږ له کار کول پکار دی موږ له واسطې تول پکار دی
مشال ریډیو په دغه پانا په دغه پرونه باندې تاسو سب پیغام ورکوي د مور پلار ته خلکو ته چې د وړوکوالي واده چې د سونه لکه خانه دی یا نور کوم چې دلته کې د غیر غربت مسلې دي سب پیغام په خپل مشال ته لیږي
زما پیغام خو مور پلار ته دی چې څنګه تاسو الګ ته ګورئ هغه شان جنې ته وګورئ او که تاسو جنې له موقع ورکئ نو هغه ډیر څه کولی شي زموږ جنې کې ډیر زیات ټیلنټډ دي هغه کې ډیر زیات ټیلنټ دی نو هغې آواز جوړ شي وغې له هغه لاره ورکړي چې کوم هغې ته هغه د هغې حقدار دي
تاسو د سواد مدني فعال حدیقه بشیر خبرې واورېدې نوموړي د مېرمنو د حقونو په سر په استرالیا کې نړیواله جایزه ګټلې
دا مشال رادیو دا
د شمالي وزیرستان د میرامشاه بازار درځیان یا خیاطان پریشان دي چې پروژه کې د بجلی نشتون له وجې دوی د خپلو گاکوانو د اختر جامې نشي تیارولې دوی وای روجه یې د مزدورۍ میاشتوي خو په سړي رښت ساتونو کې یوازې یو یا دوه ساعته بجلی لري او ځکه نو د سخت تاوان سره مخامخ دي دا درځیان له حکومت غواړي چې لږ تر لږه پروژه کې د دوی د بجلی مسله حل کړي په شمالي وزیرستان کې د بجلی محکمې یو چارواکي مشال لیړیو ته ویلي چې دوی کلو او بازارونو ته یوازې هغه مره بجلی پرېږدي چې پورت افسران ورته څومره ویلي وي تفصیل د عمر وزیر رپورټ کې اورو
منصور خان چې میرام شاه بازار کې درزی توپ کړي وایي چې دغه د دوی د مزدوري سیزن وي چې کم کی او لوی اختر لپاره زیاتې کپڑے تیارې کړي خو اوس یې دا حال دی چې د شپې خو یې کار بند وي بجلی خوش پاو رزوینی نه
پا په 24 غنټه کې تقریبا یو یو نیمه غنټه بجلی راځي نور نوی اول خو به مونږ تقریبا 24 غنټه کار کولو ځکه چې زموږ سره به 1502000 جوړې وي نو هغه به جوړول وي اوس خدا سیدا چې مونږ صرف د ورځې انورته د سولر په ذریعہ سره لګ ډیر کار وکړو یې نه پس به کار نه کیږي مونږ د خپل بال بچ ته روزي د ګټلو نه متاثر شوی یو په اخر ورځ کې چې کوم کپڑے خلک مونږ ته راکړي نو هغه جوړې نشي ځکه چې بجلی شته نه نو بس هغه خلک مونږ سره جاګاړي کو چې مونږ کپڑے جوړې کړې نه ځکه نه مونږ په کورونو کې پټېګو
د میرام شاه پلازا مارکیټ کې یو بل ټیلر یا درزی سراج خان مشال ریډیو ته وویل چې وړاندې به دوی شپه ورځ کار کولو نن د بجلی د نشوالي په وجه کار اغېزمن شوی و ابدا محکمه او ذیلی انتظامیه نه خواست کړي چې د یو میاش خود د دوی د روزګار خیال هم وساتي
دغه یو سیزن وی بیا چې په آسیا بجلی خونه وی بیا چې دینه په دغه سیزن شانه وی 400-500 جوړې وخلی غلکه ګندلای میجا چې کاریګرونه سره کښنه وی ډېرې جوړې ګندلای شي کنه خو بجلی په وجه بیا نشي او خوسته ډېرې چې بجلی وینا زیسم په پلازا شیا یره مارکیټ شه خوستا په پلازا ته خو سپا باندې بجلی 24 ګنټه شه ګنټه یا نارسی
شمالی وزیرستان په ټولو سیمو کې د درزیانو نه پرته عام خلک د یوې مودې نه د بجلی د نشوالي شکایتونه کړي ځایي خلک وایي چې د غلطه اوس هر کلي ته په خپل نمبر بجلی ورځي د زنو کلو یو او زنو دوا ساته په شپه ورځ کې بجلی وي چې هغه هم اکثره وختونو کې خراب شي دوی وایي چې خپل ضرورتونه پې نشي پوره کولی د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علی امین ګنډاپور هم د روژې پیل نه وړاندې اعلان کړی و چې خیبر پښتونخوا کې به د روژه ماتي او پېشمنۍ په وختونو درې درې ساعته بجلی نه ځي خو وزیرستانیان بیا وایي چې دوی په 24 ساعتونو کې هم یوازې ګنټه او کله 2 ساعته بجلی مومي د شمالي وزیرستان وابډا محکمې نه مو چې په دې اړه وپوښتل نو د میرام شاه دفتر یو چارواکی اسماعیل خان هم مشال ریډیو ته وویل چې اعلی چارواکو همدومره بجلی چلاولو او د لوډ شیډنګ کولو شیډول ورکړی دی د یادونې ده چې د پیسو ورکولو نړیواله اداره IMF هم پاکستان ته ویلي چې د وړیا یا رعایت باندې بجلی ورکولو لړۍ دې بنده کړي عمر وزیر مشال ریډیو بنو
او اوس هم د نن ورځې د دې غړې په پای کې د روجې میاشتې ځانګړې لړۍ کې د مفتي ذاکر الله ذاکری واز اورو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یو ورور پختنه کړی دا چې ځینې علما دي هغه د دینی علم اهمیت ثابتای او نور کسبګر او د نور علوم لکه طب هندسه او د قانون او د صنایع مبارکی چې کوم علم دي د هغه ته به بدسترګ باندې ګوري چا یې دا کار صحیح دی او کوبد دی نو د دې خبرې په جواب کې به زدمره درته وایم چې الله تعالی جل جلاله چې څومره انبیای کرام را لګل دي دا په دوه برخو باندې تقسیم دي یو تشریعی انبیای کرام د شریعت راوړی دی او هغه د دینی امور په حق له د اخرت په حق له باندې د خلکو لارښوونه کوي او دویمه ډله د انبیای کرام هغه انبیای کرام دي چې هغوی د تکوینی امور د پر راغلي دي په دې خاطر انسانیت تر لګل شوې دي چې انسانیت ته په دنیا کې د دنیا د آبادولو د ځمکې د آبادولو او د انساني ژوند د پرمختګ او ترقی په خاطر باندې هغوی ته د ترقی د لارې خودل د فرایض انجام کوي او دا هم انبیای کرام دي امام غزالی رحمت الله تعالی فرمای چې کسبګر خلک چې مختلف کسبونه او علمونه داوی سره دی دا واړه د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د انبیایو وارثان دي د دینه معلومیږي چې کوم انسان دینی علم کوي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په لار باندې رواني او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ظاهری او باطنی علوم د ترلاسه کړي دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم وارث دي امدارنګه هغه کسان چې کسبګر دي یا نور علوم ترلاسه کړي دي دا واړه بدی کې شامل دي اول رازو حضرت آدم علیه السلام ته کله چې الله عز وجل آدم علیه السلام په ځمکه باندې خلیفه مقررو نو دا غنې دا امتحان و نه غسته چې تبا مون څنګه کې روزه به څنګه نیسی حج به څنګه کې او زکات به څنګه ورکې بلکې دا غنې دا پښتنه وکړه د اشیاء په باره کې نو کته چیرته وګوري دا یو دنیوي پښتنه دا ولی ځکه چې آدم علیه السلام الله عز وجل د دنیا د حاکم او د خلیفہ په توګه باندې را لیګ نو په دې خاطر باندې د آدم علی السلام نه د دنیاوی امور په اړه کې پښتنه وکړه بل خبر دا ده چې الله عز وجل نوح علیه السلام سره د پیغمبر او هغه ته حکم وکړ وصنع الفلک باعیننا ووحینا زمنگ پمرستا او زمنگ د وحی مطابق ته کشتی جوړه کا. سورته هود 28 لمبر آیات نو پدی کی الله تعالی جل جلاله خپل پیغمبر ته د کشتی جوړولو حکم کوي او وی چې وا وحی نا زمنگ د وحی مطابق. نو لکه څنګه چې دینی علوم وحی شوی دا همدارنګ د کارونو او د کسبونو وحی هم د الله عز وجل خو راغلی دا. او د داوود علی السلام مبارک الله تعالی فرمای وعلمناه صنعه لبوس لتحصنكم من باسكم. منګه هغه ته د زغرو جوړول خودلیو د دې لپاره چې د جنگ نه تاسو ځان خوندي وساتئ د دشمن نه د خوندي ساتلو په باره کې. الله عز وجل هغه ته د زغرو د جوړولو هنر وروخه. کله چې دا ورته وروخود نو هغه به دا جوړولی. نو الله عز وجل دا هغه صفت بیان کړی دی په قرآن کریم کې. د دې نه معلومیږي چې فوزي علوم ترلاسه کول دا هم د الله عز وجل او دفاعي امور ترلاسه کول دا هم د الله عز وجل په حکم باندې دي. او په دې کې هم انسان د داود علیه السلام غوندې عظیم پیغمبر وارث ګرځېدلی شي. الله جل جلاله فرمای وشددنا ملکه. منګه د هغه واک او ځواک ډیر قوي کړو. نو د یو قوي حکومت او د قوي ځواک او د قوي فوج او د قوي دفاعي سیستم وجود چې دا فرض عین دی، دا لازمي او ضروري دی. نو په دې خاطر باندې یو دولت باید ډیر قوي او د هغه ځواک باید ډیر جوړ او قوي او مضبوطي. ستاسو ورور مفتي ذاکر الله ذاکری د دبي د اوقافو مشاور د دینی امورو.